احمد شیبریم دا ساجی رډو دا ټوبو جوړ خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم تر هر سمخ کې خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا د متحد ایالاتونو استازي میشل تیلر د طالبانو پر حکومت شک وکړ چې خپل شمنی د میرمن او اونجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې تر سره کړي. میرمن تیلر دا غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
Mugla nariwale tulani sara pagada le Taliban paalu chi de tulu afanano bashari haquno ta dranawi le para par khpalo jmano amal wakri aw tul lagidani mahdudiyatuna le rekri.
Katsam Taliban weili di chi de islami shariat pchaukat ki de shuz anjuno haquno ta dranawi kawi khuda bashari haquno faalano Taliban de shuz anjuno de haquno pa naqsawalo turan kri di. د خړو نړیوال پروګرام وای در روان کال تر مارچ میاشتې پورې به هر میاشت ل 15 میلیون افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایی بحران څخه وژغوري. د ډبلیو اف پی ویاند وحید الله امانی وای چې د ملګرو ملتونو د اداره غواړي چې د را روان ژمي په موسم کې میلیونونه افغانانو ته خواړه ورسوي. د ادارې مخکې هم ویلي وو چې له اوکراین څخه به 80,000 تنه غنم واخلي او په افغانستان کې به یې اړو خلکو ته ورسوي. ملګرو ملتو ویلي دي چې اوس مهال د افغانستان د 40 میلیونه زیات وګړي د لوږې له بحران سره مخامخ دي. یو شمېر افغانان د افغانستان د هزاره وګړو د ملاتړ لپاره د نړۍ په څو ښارونو کې اعتراضونه په پام کې لري. راپورونه وایي چې دا اعتراضونه نن او سبا په واشنگتن ډي سي، د جرمني په پلازمینه برلین، د فرانسې په پلازمینه پاریس، د آیرلند په پلازمینه دوبلین او د کاناډا په وانکوور ښار کې تر دې سرلیک لاندې چې د هزارګانو وژل بند کړي پلان شوي دي. د کابل په لویدیځ کې د کاج پر شوانیز مرکز له خونړۍ حملې وروسته د نړۍ په بیلابیلو ښارونو او همدارس په ټولنیزو شبکو د افغانانو اعتراضونه پیل شول. د اکتوبر په 1 د کاج پر شوانیز مرکز د برید پر مهال 350 کسان ووژل شول. د اروپایي ټولنې مشرانو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې پرون په بغیر رسمي غونډه کې اوکراین ته د مالی او پوځي مرستو په برابرولو موافقه وکړه. خو د اروپایي ټولنې مشران په دې غونډه کې د تیلو او ګازو د بیو د کنټرولولو په برخه کې موافقې ته ونه رسیدل. د اروپایي ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي چې د روسیې د انرژۍ پر سرچینو اتکا راکمه کړي. اروپایي ټولنه له څو اونیو راهیسې په غړو هیوادو کې د تیلو او ګازو د بیو په کنټرول بوختي، خو د کنټرول د څرنګوالي پر سر د اختلاف له کبله د دوی غونډو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او ساجر اډو په منځني سپه 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکونکو ماموریت له نویو صلاحیتونو سره تمدید شو. د ریچارډ بنټ ماموریت په تیری وکال کې آیا اغیزمن و؟ په دې اړه مو د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز د مرستیال حکمت اعظمي نظر اخیستی.
هغه ظلمونه، بشري حقوقو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی، او د ټیم وکولای شوی چې تر یو اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي.
د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د هغو نجونو هیلې در سره شریکه وو چې تازه ښوونځیو ته داخله شوي.
ملا خلکو غوښتنه دا ده چې ښه مکتبونه جوړ کړي.
حساب مې زده کړی، کلمې مې زده کړې دي،
ترڅو شیانه تراول بکسیو کتابونه.
د درسي ساعت پروګرام مو تر اتنیمو په جو وروسته دوم ټولګي جغرافیه ته ځانګړی شو.
هغه ولاړی او بچی څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکونکو ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د دې شورا 9 غړو هیوادونو د پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. د پاکستان او چین په ګډون د دریو هیوادونو رای مخالفه وي او 15 نورو هیوادونو ممتنع رای وکارولې. د دې پریکړه لیک لمخې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو په ماموریت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ماشومانو له حقوقو د سرغړونو ثبتول هم ورزیات شوی دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې چې بیګا په جنیف کې جوړه شوه، د ښاغلي بنت په ماموریت کې دوه نوي مسؤلیتونه چې یو د ماشومانو د حقوقو لپاره کار او بل په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو ثبتول او د بشري حقوقو نړیواله شورا ته د هغو وړاندې کول دي هم ورزیات شول. په افغانستان کې د بشري حقوقو د اندېښنې وړ وضعیت په اړه د بیګانۍ غونډې د پریکړه لیک مسوده اروپایي ټولنې جوړه کړې وه چې امریکا، برتانیا، جاپان او د اروپایي ټولنې د غړو په ګډون نورو هیوادونو یې ملاتړ وکړ. په دې غونډه کې د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل چې د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه پر نړیوالو غږ وکړ چې دې موضوع ته پاملرنه وکړي.
د طالبانو لخوا په پوځي زور د افغانستان د نیولو له کبله مو هیواد د ورانیو له یوه نوي پړاو سره مخامخ شوی. نه یوازې هغه بنسټونه له منځه ولاړل چې د ډیموکراسۍ ملاتړ یې کاوه، بلکې د ښځو، نجونو او اقلیتونو حقوق، حتی زموږ قومي تنوع او ملي وحدت له ناورین سره مخامخ شول.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اوس مهال 30 غړي لري چې له دې ډلې 29 هیوادونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ځانګړي استازي د ماموریت د تمدید په پلوي مثبت رائے ورکړي، خو د افغانستان دوه گاونډیو پاکستان او چین د بنډ د ماموریت د تمدید طرح رد کړه. د چین استازي استدلال وکړ چې باید د طالبانو حکومت خپل کار ته پریښودل شي. د چین د استازي په وینا د طالبانو له حکومت سره د ځینو هیوادونو مخالفت په افغانستان کې د بحران باعث شوی. چین همدارس د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو د ازادي دو غوښتنه هم وکړه. د بشری حقوقو په شورا کې د پاکستان استازي وویل چې په افغانستان کې له هم د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره فرصت شته. د پاکستانی ډیپلوماټ په وینا د بنډ د ماموریت تمدید د افغانستان ستونزې نشي حل کولای، خو برتانیا د بنډ د ماموریت د تمدید هرکلی وکړ او استازي وویل چې په افغانستان کې روان بشری وضعیت د اندېښنې وړ دی، ځکه نجونې، ښځې او اقلیتونه په 13,000 له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر له طالبانو غوښتل چې نجونو او ښځو ته د درناوي پر ژمنه عمل وکړي.
We join the international community in calling on the Taliban yet again.
Mugla nariwale tulene sara pagada le Taliban paalu che de tulo afanano bashari hakuno ta dranawi le para par khpalo jmano amal wakri aw tul lagi de li mahdudiyatuna le rekri.
بشری حقوقو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې مهمه غوښتنې دي، خو د طالبانو پر سرپرست حکومت په پرله پسې ډول انتقادونه کیږي چې په دې دوه برخو کې هیڅ اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په افغانستان کې د دې شورا د ځانګړي راپور ورکونکي ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. پدیر احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال حکمت اعظمي سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د ښاغلي بنډ د ماموریت اهمیت په څه کې دی.
ملګرو ملتونو ریچارډ بنډ هغه وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د یو خاص رپورټر په حیث باندې وټاکي چې کله طالبان په اگست 2021 کې کابل ته راغله او د دې سره تشویشونه ده د سولې چې گویا په افغانستان کې بشری حقوقونه، د اقلیتونو حقوق او د ښځو حقوق بلخصوص تر تهدید لاندې دي. نو دی ریچارډ بنډ پر دې وټاکي چې نظارت وکړي. زه فکر کوم د نظارت موثریت په دې کې و چې هغه مسایل چې کوم هغه ظلمونه، بشری حقوقونو نقص چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کېدی، او د ټیم وکولای شوی چې تریو اندازې په هغه باره کې راپور ورکړي او نړۍ سره شریک کړي. زه فکر کوم که چیرې ریچارډ بنډ او د ټیم په افغانستان کې طالبانو تر واکمنۍ لاندې نه وای، دا بشري حقوقو نقصونه چې کوم په افغانستان کې طالبان تر واکمنۍ لاندې صورت نیسي، شاید په دوه عمر اندازه باندې نقص نه وای پیدا کړی. نو زه دا موثر ګڼم، اگر چې د یک شک نسته چې یو تعداد پیښې، مهمې پیښې، شاید د دې ماموریت نه توانېدلې پر دې باندې چې هغه کور کې او پر هغې باندې بحث وکړي، خو هغه سوال دا دی چې طالبانو د تر واکمنی لاندې په افغانستان کې د ملل متحد رول هم هغومره وسیع او آزاد نسی کېدلی لکه څومره چې پخوای، مګر بیا هم په دې ستونزو سره دا زه فکر کوم بیا هم موثر و.
اعظمي صاحب، چین او پاکستان د ښاغلي بنټ د ماموریت د تمدید لپاره منفي رایه ورکړې. د افغانستان د دې دوو ګاونډیانو چې د طالبانو حکومت سره ډېر نږدې اړیکې هم لري، د دوی رایه افغانانو او نړیوالې ټولنې ته څه پیغام رسوي؟
زه فکر کوم په دې کې طالبانو خپل لابیګري کړې ده او دغه دوه ملکونه بالخصوص چین او پاکستان د طالبانو سره ښه اړیکې لري. نو طالبان نه غواړي چې د ملل متحد داسې یو ځانګړی رپورټر دی په افغانستان کې کار وکړي او هغه ظلمونه چې د طالبانو تر ولکې لاندې په افغانستان کې راغلي راپور ورکړي. نو زه فکر کوم دا چین او پاکستان په دې خاطر دا رد کړی ده چې دوی د طالبانو سره خپل انډیوالي ثابته کړي او د غرب سره یو نوی مخالفت وشي چې په افغانستان کې تاسو پر طالبانو باندې فشارونه مراوړي.
مننه اعظمي صاحب. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې تقریبا 9 هیوادونو چې د بنټ د ماموریت دوام ته رایه ورکړي، په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او مخصوصا د ښځو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. څه فکر کوئ چې طالبان به د نړیوالو دې اندېښنو ته څه ځواب ووایي؟
مدې کې څو پڅو ساته کې طالبان ملامت. یو دا دي چې د دې قوانین داسې نسته چې حقوق بشر دی درناوی وکړي او هغه دی وساتي. دوم دا دي چې په طالبانو کې افراد ډېر مهم دي. اکثریت افراد د مشرتابه سره نیولې تر جنگي کمانډانانو او عسکرو پورې هغه یو نه خودسرانه عمل کوي. د مشرتابه په ساته کې د انجنونو مقاتب بندوي یا مثلا داسې پالیسیانې راوړي چې هغه دي نور لژکۍ په افغانستان کې چې کوم قومي لژکۍ دي د هغې حقوق دي یو نوه محدود کړي. جنگي افراد د دوی په فکر باندې دوی نیسي هغه په هماغه ځای کې سارایي محکمې دي چې دا طالبانو یعنی په کرته ساده کې افراد دي چې خپله دا فیصله اخلي. نو زه فکر کوم د طالبانو تر نظام لاندې دا مشکل په څو لیول کې دی. نو زه فکر کوم دا حقوقي فاجاوی د طالبانو تر نظام لاندې په افغانستان کې دمه پیدا کوي متاسفانه.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو حکومت په نشتی راتلونکو کې د هرات صنعتي پارک ته لټاپی پروژې څخه د ګاز د لیش د طرحې د بشپړېدو خبر ورکوي. که څه هم د افغانستان په خاوره کې د دې پروژې د رغونې د چارو د پیل دقیقه نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو د طالبانو چارواکي وایي چې د مقدماتي چارو په اړه د ترکمنستان له چارواکو سره د دوی خبرې روانې دي. جزئیات عصمت چاروان په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د ټاپي پروژې د عملي کولو د یوې برخې په توګه د هرات ښار د صنعتي پارک د ګاز د لګښت طرحه چمتو شوې ده. د دې وزارت ویندوی مفتي عصمت الله برهان بیګا آزادي راډیو ته وویل چې د دې او د ټاپي پروژې پر اړوندو نورو مسئلو اوس مهال په ترکمنستان کې د طالبانو د حکومت د یو پلاوي خبرې روانې دي.
د معدن او پټرولیم وزارت د مسلکي معین انجنیر وحید الله حلیمی صاحب په شرطابه باندې یو لوړتبه هیئت د ترکمنستان هیواته سفر کړی دی او د همدغه پروژې په مخ کې چې کوم خندونه دي د دې د لری کولو لپاره اوس په حال لپاره په ترکمنستان کې مختلفې غونډې روانې دي.
شاغلی برهان زیاته کړه چې ترکمنستان د هرات د صنعتي پارک او شاري سیمو لپاره د غازو د شبکې په جوړولو کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د نوموړي په وینا د دوړو خواو تخنیکی ټیمونه به ډېر ژر په دې اړه کار پیل کړي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د وشي په یولسمه د هرات سوداګرو او پانګوالو ته وویل چې د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازونو څخه به د هرات اوسیدونکو ګټه واخلي. د ټاپي نلیکه د لومړني پلان له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي.
د ترکمنستان په خاوره کې د دې پروژې د تاسیساتو رغونه پیل شوې او نلیکه د افغانستان سرحد ته رسیدلې ده. خو معلومه نه ده چې د افغانستان په خاوره کې به د دې پروژې چارې څه وخت پیل شي. خو د طالبانو حکومت له پخوا راهیسې ویلي دي چې د دې پروژې عملي کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د ټاپي پروژې په اړه له څه باندې دوو لسیزو راهیسې خبرې کیږي. د تیر نظام پر مهال چې طالبانو یې پر ضد وسله وال فعالیت کاوه، د دې پروژې د عملي کولو لپاره ډېرې هڅې وشوې، خو جمهوري نظام د امنیتي ستونزو له کبله تر پایه ونه توانېده چې دا ګرانه پروژه عملي کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د سپورت ډګر ته مخه کوو. له ولس کلنو د کم عمر افغان لوبغاړو د فوټبال لوبډلې منګولیا ته 5-0 ماتې ورکړه. پرونۍ لوبه د آسیایي ملتونو جام د ولس کلنو لوبغاړو د لوبډلو ترمنځ د لوبو په لړۍ کې په ایچ ګروپ کې په تاجکستان کې ترسره شوه. د افغانستان د فوټبال د ملي فدراسیون ویان فیروز مشروف بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبې نتیجه امیدوارونکې ده.
دا بریا په لومړي ګام کې زموږ لپاره ډیره امیدوارونکې ده، البته دې ته په پام سره چې له هر ګروپ څخه یوه لوبډله په مستقیم ډول غوره کیږي او موږ له یوې بریا سره د جدول په سر کې یو، ځکه چې زموږ د ګولونو شمیر د تاجکستان پرتله زیات دی.
د دې لوبو په لړۍ کې به د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه د اکشن بی پر له تاجکستان سره وي. افغانستان که په دې لوبه کې مساوي هم شي بیا به هم د جدول په سر کې پاتې شي. د فوټبال له ډګره دا خبر هم لرو چې د فور بس مجلې راپور ورکړی چې د پاریس د سن جرمن د فوټبال لوبډلې مهاجم کیلیان امپای د نړۍ تر ټولو ګران بیه فوټبالر شوی دی. د راپور له مخې اټکل کیږي چې په 2022 او 2023 کلونو کې به د امپای په 128 میلیونه ډالر وي او په دې توګه درویشت کلن امپای د لیونل میسی او کریستیانو رونالدو ریکارډ مات کړ. د فوربس مجلې د کلنی راپور په اساس د فوټبال په نړۍ کې د میسی ارزښت 160 میلیونه ډالر او د رونالدو 100 میلیونه ډالر اټکل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د غزنی اندړو ولسوالي په سردی کلی کې هغه سلګونه جونې چې تاسو په شونځو کې شامل شوې دي څه وایي، څه احساس کوي؟ وړاندې په یو راپور کې جزئیات تر سره شریکو. خو اوس یو په زړه پورې بله نړیواله مسله، تسلا کمپنی برېښنایی لارې جوړې کړې دي او ډېر ژر به بازار ته عرضه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تسلا اجرایی رئیس ایلان ماسک اعلان وکړ چې د دغه شرکت د لارې یا کانتینر تولید پیل شو او لومړنۍ لارې به په دسمبر کې مشتری ته وسپارل شي. د الکتریک ویب پاڼې د راپور له مخې د ټسلا ټرک بشپړ برېښنایی یا الکتریک دی. د دې ټرک یا لارې لومړنۍ نمونه په 2018 میلادي کال کې نندارې ته ایښودل شوې وه. هماغه مهال وټاکل شو چې دا ټرک په 2019 میلادي کال کې بازار ته وړاندې شي، خو داسې ونه شول او حتی تر دې وروستیو پورې ګمان کېده چې دا لارې به تر 2023 پورې تولید نشي. خو ایلان ماسک د سشکال په اگست کې ناببره وویل چې د ټسلا لاری به د سشکال تر پایه په سړکونو کې حرکت پیل کړي. اوس تازه د ټسلا اجرایی رئیس تایید کړی چې د الکتریکي لاری تولید یې پیل کړی دی. ایلان ماسک پخلی وکړ چې دا ټرک به په یو وار چارج کابو 815 کیلومتره مزل وکړی شي. د ټسلا الکتریکي لاری په نووادا کې جوړی شي. د ایلان ماسک په وینا پیپسی کمپنی به لومړنی شرکت وي چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به د دوی ټرک ترلاسه کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د غزنی اندړ ولسوالي په سردی کلی کې هغه سلګونه نجونې چې تازه په شونځو کې شامل شي بیرې خوشحاله دي. دوی وایي د دې لپاره چې زده کړو ته سم دوام ورکړي دایمي شونځي ورته جوړ شي. د دینچونو په باور که څه هم د درسي موادو له کمر سره مخامخ دي، خو بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکوي. دوی د طالبانو د حکومت له پوهنې ریاست څخه د مرستې او تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې
مریم د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په سردې کلي کې د لومړۍ ټولګۍ زده کوونکې ده. دا شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په دغه ټولګۍ کې شامله سوې او زیاته خوشحاله ده. دا فکر کوي چې په راتلونکي کې به ډاکټره او یا هم معلمه وي، خو هیله لري چې خلک ورته مکتبونه جوړ کړي. عائشه هم له تیرو دوو اونیو څخه دغه ټولګۍ ته د زده کړو په مخه ورځي. د نورو نجونو تر څنګ دا هم غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د پوهنې ریاست دې ورته د زده کړو زمینه برابره کړي، او دا چې تر شپږم ټولګۍ پورته د نجونو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي.
حساب مې زده کړی او دغه کلمې مې زده کړې دي، څلور کتابه دغه دغه مې زده کړې.
عادله هم د شاوخوا اتیا نورو نجونو تر څنګ په لومړي ځل په ښوونځي کې شامله سوې. دا د زده کړو کولو په مخه د کتابونو، کتابچو او بکسونو په ارمان ښوونځي ته ځي او غوښتنه کوي چې مرسته دې ورسره وسي.
دغه مکتبونه جوړ کړي او کتابچو شیانه تراوړي، بکسو او کتابونو.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت ډیری نورو سیمو په رنګه په سردې کلي کې د سویډن کمیټې او یونیسف په مالي لګښت د نجونو د زده کړو په مخه درې ټولګۍ جوړې سوې او سلګونه نجونې ورته راځي. محمد ظاهر دلته یو تن ښوونکی دی. نوموړی وایي دوه اونۍ په پوره کېدو دي چې په دغه ټولګیو کې درسونه پیل سوي، خو له بده مرغه چې تر اوسه پورې هیڅ درسي مواد نه دي ورکول سوي. سویډن کمیټې د موادو ژمنه کړې، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي. دا لومړی ځل دی چې دلته د نجونو درې سیمپونه جوړ سوي چې په یوه سیم کې تر اتیا زیات نجونې زده کړې کوي. محمد ظاهر وایي د سیمې خلک زیات ورته خوشحاله دي، په ډېره مینه خپلې لوڼې درسونو ته رالیږي او ډیری وخت یې نظارت هم کوي، او پاتې کلیوال دې هم خپلې لوڼې درس ته راولیږي تر څو یو څه زده کړي.
الحمدلله دومره خوشحاله دي، هر یو زموږ په شوق رالیږي سي، بېخي بېخي زیات شوقونه رالیږي سي. دوی راسي یو شی زده کړي، پوښتنه پسې کوي، راځي سي څه شی وایي، څنګه دې کتابونه ورکړي که نه ورکړي. هغه بېرته بس دی یو خلکو هم دا غوښتنه ده، کتابونه ور مسته کتابونه ور نه ورکړي، بس دا غوښتنه ټول ده.
دا سیمه خلک هم د دغه ټولګي او بیا د نجونو زده کړو ته زیات خوشاله دي. دوی وایي د پوهنې چارواکي او سویډن کمیټه باید هڅه وکړي چې د دغه ټولګیو لپاره درسي مواد برابر کړي تر څو د دوی په سیمه کې د هلکانو تر څنګ د نجونو زده کړې هم دوام ومومي. حاجي وزیر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي موږ خوشحاله یو چې دغه ټولګۍ خلاصې سوي، موږ ډیری وخت ورڅخه نظارت کوو.
درې سیمپونه د مخ په کلي کې جوړ شوي دي، چې د هغو شاګردانو ته موږ راغلو، نظارت مو وکول. ډېر خوشحاله دي دغه شاګردان، دا نجونې او د ټول کلیوال. د ټولو غوښتنه همدغه ده چې موږ ته باید مکتبونه جوړ شي.
دغه ټولګۍ موقت او اتلس میاشتې وخت لري. وروسته معلومه نه ده چې وخت به یې تمدید که بندېږي، خو د سیمې خلک د طالبانو حکومت له پوهنې ریاست څخه د دایمي ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي تر څو د هلکانو تر څنګ تعلیم یافته نجونې ولري. خو په غزنی کې د پوهنې ریاست سرپرست مولوي محمد منصور منیر وایي
مو په آینده کې پلان لرو چې ټولو جانو کې مکاتب فعال کړو. د اوس وخت لپاره مو هغو ته د سی بي ایس او د سویډن کورسونه ورکړي دي چې تر څو دغه د ولس بچیان بیا تعلیمه پاتې نه شي. موږ ورته متوجه یو چې دوی ته خپل مکاتب فعال کړو او د دوی بچیان هلته په عصري علومو په دیني علومو باندې سنبال شي.
غزنی په تعلیمي په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې په تیره یوه نیمه لسیزه کې د سختو جګړو له امله سخت اغیزمن سوی دی، خو دلته د هلکانو تر څنګ ډیری نجونې عصري زده کړو ته زیاته لیوالتیا ښیي.
د اندړ ولسوالۍ د ابتدایي ښوونځي نجونې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوي. د وم ټولګي د جغرافیې درس له ازادي راډیو تر اتمو بجو وروسته.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د کندوز د علیاباد په ولسوالۍ کې د اوبو د زیرمه کولو وړه پروژه د سویډن په مرسته پلي کېږي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندز په علي آباد ولسوالۍ کې د باران اوبو د زیرمه کولو او د پستو او انجی بوټو کرلو په پروژه کې زرګونه تنه وزګار خلک د کار او روزګار خوندان شوي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې چې دغه پروژه د سویډن کمیټې له لوري پلي کیږي او مالی لګښت یې د ملګرو ملتونو پراختیایي بانک ورکوي. په کندز کې د سویډن کمیټې مسؤول مسعود شریفي ازادي راډیو ته وویل
5000 ترنچ کنده میشه د اینجا و یک ذخیره آب است. په خاطر
دلته د باران اوبو د زیرمه کولو لپاره 15000 لختي یا غوچوړي کیندل کیږي او په دې لختیو کې د پستې او انجی بوټي کینول کیږي او د دې بوټو د اوبو کولو لپاره د اوبو یو لوی زیرمه او یوه ژوره د اوبو څا هم کیندل شوې ده.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي دغه پروژه د باران اوبو زیرمه کولو او تر څنګ د غره په لمن کې د پستو او انجن نیالګیو کرلو په هدف پیل شوې ده. د دغې ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ راته وویل
هدف از تطبیق این پروژه همچت پروژه
دلته د غره په لمن کې د انجن او پستی بوټي کینول کیږي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي او شاړې ځمکې پرې سمسوري شي او په راتلونکو کلونو با د پستو او د انجو بوټو په رسیدو سره د سیمې خلکو ته د عوایدو سرچینه پیدا شي.
د سیمې خلک هم د دغې پروژې د پلیدو له امله خوښي څرګندوي او ټینګار کوي چې له دې پروژې څخه به په جدي توګه ساتنه کوي. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو اوسیدونکي نعمت الله ازادي راډیو ته وویل
کاندې بلچې په لاس کې د کار کې له دغه لارې څخه خپل د کور د مشکلاتو د رفع کولو لپاره څه ناڅه پیسې اخلي او خپل کورنۍ مشکل پرې رفع کوي. موږ تاسې نن ګورو چې یو سپیره دښته ده خو په آینده 4-5 کلونو کې بیا ګورو دا دښته به ټوله شنه وي او باغونه به وي. د ساحې خلک به د دې د حاصل څخه بیا استفاده کوي.
دلته د علي آباد ولسوالۍ د غره په لمن کې زرګونه کسان لګیا دي د باران اوبو زیرمه کولو لپاره لختي یا غوچوړي کیندي. له دوی څخه یو هم 40 کلن محمد رسول دی.
زه بیکار وم، کار نه و، روزګار نه و، بیکاري و. بس اوس دا پروژه پیل شوې ده. فعلا هم دا پروژه کې کار کوم. پروژه کې راته یو مقدار پیسې راته راکوي. بس روزګار الحمدلله په ښه شیبه باندې مخکې.
په کندز کې د سویډن کمیټې مسؤل وایي پر دې پروژې سربیره په علي آباد ولسوالۍ کې پر یو شمېر نورو وړو پروژو هم د بیا رغونې کار روان دی چې مالی لګښت یې 14 میلیونه افغانۍ ته رسیږي.
اوس هم د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زه عصمت الله افغان یم، د هلمند ولایت څخه مې خبرې درسره کوم. دغه اوس کې دا اوس په دا اوس وخت کې د طالبانو څخه مقصد موږ دا خواهش لرو چې په دا وطنو کې جنګونه ډېر سوي دي. سمدستي جنګونه یا ارګړی جنګونه دي چې واورې په پلان کې ځای کې جنګ کړی دی، په پلان کې ځای کې جنګ کړی دی. موږ دې څخه دا توکل لرو چې په وطنو کې وټاکونه زیات کړي، مقصد په وطنو کې ماموریت جوړ کړي، په وطن کې مقصد په ولسوالۍ کې ماموریتونه جوړ کړي. خاص په شهرونه ورته نیولې دي، په شهرونو کې ورته ناستي هلته ښه امن راوستلې دي. مګر په وطن کې غلاوې کیږي، جنګونه کیږي، جنجالونه دي، هر دم دنګۍ چې واورې جنګ دی. و دا پلانکه یې په چاړه ولی دي، دا پلانکه یې په لرګي وهلې دي، خو سم د لاسه جنګونه دي. د پرونه یې په څلورو جنګو د زموږ په شاوخوا سوي دي.
زما دا پیغام دی وروره چې دغه مرستې راسي و دا وطنو ته هغه داسې خلکو ته ورکول کیږي چې یا موټر لري یا په موټرانو کې راغلي. دا مسکینان خوارانو ته هیڅ شی هم نه ورکول کیږي. نو تاسې د طالبانو مشرانو څخه دا هیله کوم چې دغه مرستې چې راځي دا باید چې دوی داسې دقت پکښې وکړي او پوښتنه وکړي په کلي کې چې دا اوس مړ دی که مسکین دی. نو داسې خلکو ته باید ورکړل شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د تریخ نور د سیمې څخه خبره کوم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم چې اسلامی امارات ولې زموږ د تریخ نور د خلکو سره مرسته نه کوي. وسلام.
زه مصطفی اغا د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ در سره په لین کې ما د طالبانو سره غټ خوښ شروع را ده چې د پمبو ته یو نخ نامک شری زکه د پمبا به د تاریخ بدل وګرځي.
اشرف الله اشرف یارم د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه د هیوادوالو څخه مو غوښتنه ده چې باید په دغه یو خوشبو ورځو کې باید خپل ماشومان له یخ څخه وساتي، ځکه چې اوس دخوا یخ ډېر دی د شپې دخوا او د ورځې ګرمي ده. باید ماشومان په یو تعداد ځګي کې د شپې دخوا ویده وي، ځکه چې که داسې یخونه سي او کوچنی یم د باندې بیده وي نو د زیاتو ناروغیو سره مخامخ کیږي. نو د هیوادوالو څخه غوښتنه چې باید خپل ماشومان تاوده وساتي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
وړاندې درسي ساعت لرو، مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازی میشل تیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپلې ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. که څه هم طالبانو ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالانو طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقضولو تورن کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت له 15 میلیونه افغانانو سره مرسته کوي چې له غذایي بحران څخه وژغوري. یو شمېر افغانان د افغانستان د هزاره وګړو د ملاتړ لپاره د نړۍ په سوشارونو کې اعتراضونه په پام کې لري. راپورونه وایي چې دا اعتراضونه نن او سبا په واشنگتن ډي سي، د جرمني په پلازمینه برلین، د فرانسې په پلازمینه پاریس، د آیرلند په پلازمینه ډوبلین او د کاناډا په وانکوور ښار کې تر دې سردیک لاندې چې د هزارګانو وشل بند کړي پلان شوي دي. د اروپای ټولنې مشرانو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ ښار کې پرون په یوه غیر رسمي غونډه کې اوکراین ته د مالی او پوځي مرستو په برابرولو موافقه وکړه، خو د اروپای ټولنې مشران په دې غونډه کې د تیلو او ګازو د بایو د کنټرولولو په برخه کې موافقه ته ونه رسیدل.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د وم، اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو، کوونکی براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سئ. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځ برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند حمون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګنالیز د کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان حمون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سئ. د سیستان حمون جهیل، د هلمند حمون، د صابری حمون، د پوزک حمون او گود زیرا یا گود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړوي چې یوه برخه د افغانستان او بله برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه یې رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی شئ. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطحه کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واورېدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرکول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لاوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده. خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 له ازادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لویه وچه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه د کسیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 346 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لویو وچې ټول نفوس 8.5 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لویو وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مدې نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دي. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 3.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتینه امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو وچې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار ویني چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبی امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی، ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ نیست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سویس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په اوږدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لویه وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لویه وچې پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او دغسې مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به ښوونکی راته د افریقا لویه وچې ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لویه وچې ژبه او دین. د افریقا د لویه وچې دین او ژبه. دین، لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړښت څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري او هغه کسان چې وضعي اجانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اساس منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېل د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبې، د افریقا د لویې وچې نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زیر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زیر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې ترڅنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو حمله کړې ده او خپل استعمار لاندې راوستلې دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بارتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمیر یې ډېر زیات دي شاملېږي. درېم سیمه ییزې ژبې چې شمیر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچی جالب برخه دا و چې خون کې ویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي او تر څنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننی درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي او د نهم ټولګي په جغرافیه مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوې د اوسېدو وړ نه دي.
د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه وخت.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې ځوانان د ناهیلۍ خبرې ډېرې کوي. عواملې د دوی شخصي ستونزې که د وطن عمومي وضعیت دی.
هماغه درې ساعتم چې موږ هلته عمله مثال په جریان کې عملته پرتو، همدا فکر مې کول چې یعنی ژوند ډېر لنډ دی.
د ځوانانو د ناهیلۍ پایلې څه کېدای شي؟
دا حالت ویلا ډېر وزوري او لا ډېر بخاري چې تګ دا وکړي.
او ځوانان څنګه لا دې ناهیلۍ ځان راایستلی شي؟
یو مقاومت غواړي، یو بدمنو تغییر.
نن سبا له داسې ځوانانو سره ډېر مخ کېږو چې د ناهیلۍ خبرې کوي او وایي په وطن کې ژوند کول د دوی لپاره سخت شوي، ځکه هره ورځ له بدو پیښو سره مخ کېږي.